سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ د ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه اوس څلور ویشت ساعته د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لنډو څپو 19.25 مترو او د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په منځني څپه 2.9 اورېدل شي. خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د ایران ایرنا دولتي اژانس خبر ورکړی دی چې د کرمان د 14 د قربانیانو په ډله کې 2 افغانان دي. په کرمان کې د جنوري په دریمه د ایران د قدس ځواکونو د پخواني مشر قاسم سلیماني د تلین پر مهال دوی خونړۍ چاودنې وشوې چې نږدې سلطنه پکې وشل شول. د دې بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. قاسم سلیماني په 2020 کال کې په عراق کې د امریکا د بیپلوټ الوتکې د برید په ترڅ کې وژل شوی و. د ایران د سپای پازاران انقلاب اسلامي ځواکونو عمومي قومندان حسین سلامي نن د کرمان د 14 د قربانیانو د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې وویل چې خپل غچ به واخلي. د افغانستان د جنوبي مرکزي او شمال ختیځ ولایتونو په ځینو سیمو کې نن او سبا د سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړل شوی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر کې لیکلی دی چې په دغو سیمو کې د واورو بارانونو د ورېدو له امله په سیندونو کې د اوبو د کچې له لوړېدو سره د سیلونو امکانات شته. ازادي راډیو تر اوسه له کوم ولایته د سیل راپور نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پر طالبانو غږ کړی دی چې سملاسي له څه قید او شرط پرته د هغه میرمنې له زندانه خوشې کړي چې د بد حجابۍ په تورې په وروستیو کې نیولې دي. ریچارډ بینټ نن په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی دی چې د سم حجاب د نه مراتېدو په توره د میرمنو زنداني کېدل پر ښځو د نورو محدودیتونو وضع کول او د دوی د حقونو تر پښو لاندې کول دي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویانت عبدالغفار فاروق پرونو ویل شي په کابل کې وشمیرخزه چې اسلامي حجاب سم نو مراد کړي نیول شوې دي. دغه میرمنو د شمیر پړه طالبانو څنګه دی ویلي خو ځینې راپورونه وایي چې شمیري لزګونو ته رسیږي. د پاکستان سنا نن یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې په دغه هیواد کې عمومي انتخابات ځنډیږي. له مهالویش سره سم د ټاکنې د فبروري په 8 ترسره کیږي او د مشرانو جرګې پریکړه لازمی نه ده. اصلي پریکړه به د پاکستان د انتخابات خپلواک کمیسیون کوي چې تر اوسه د مشرانو جرګې د پریکړې په اړه څه نه دی ویلي. مشرانو جرګې ویلي چې د امنیتي دلایلو له امله باید انتخابات وځنډیږي. او د اوکراین د لوی درستیز دفتر نن په خپل ورځنی راپور کې خبر ورکړی دی چې په تیرو 43 ساعتونو کې اوکراینی ځواکونو په 950 سیمو کې له روسي پوځیانو سره ډزې تبادله کړې دي. په راپور کې راغلی دی چې اوکراینی ځواکونو په دونیتسک، خارکیف او زاپوریژیا کې د روسي عسکرو پلی حمله تمبولې دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر د راپور له مخې روسي پوځیانو د مزایلو و بریدونه، شپږ دیرش هوایي حملې او د راکټونو 30 حملې د اوکراین د اوکراینی ځواکونو پر موازیو کړې دي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې سره د مطالب اورېدل شي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان باید په افغانستان کې د سوریزم وړاندې په مبارزه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. د شوې طالبانو په دې برخه کې څومره په خپلو ژمنو عمل کړی دی وړاندې په راپور کې درته وایي. همدارنګه د تیر جمهوري نظام د دفاع وزارت یو شمېر خزینه افسرانو ستونزې چې د مهال په افغانستان کې او کله افغانستان بهر دي چې دوی له کوم ستونزو سره مخامخ دي په دې اړه به تفصیلي راپور درته ولرو. همدارنګه کندوز ولایت ته به هم ورشو چې هلته د یوې موسسې لخوا ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې. د دغې موسسې یو کارکوونکی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
چې لګردی و کې نو خدای نه خواسته په 400 وړي روینه ولی غلطه مجبورې کیږي او خالد دوی یو دکان جوړ کې خدای مهربانه دی او اخلاص باندې کار وکړي د دوی نه به نور شاګردان فارغ شي.
د شیدې کسان ته په کومو برخو کې زده کړې ورکړل شوې دي وروسته درته په راپور کې وایو. کندهار ته هم ورزو چې د کندهار اوسیدونکو راته دا شکایتونه را لېږلي.
بل معروف والا سجر فازابي هر ورځ یو مجه یو د لسم واري چې هم بنجاني هم د دکانو سوزغلي
تر مثال به ملرو ملتي هم غواړم.
در دې شی بي
د ازادي راديو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي په دې خبري مجله خبرونه کې موزه فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبلخت قرباني د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان باید په افغانستان کې د توریزم په وړاندې په مبارزې کې په خپلو کړو ژمنو ولاړ پاتې شي. د دې وزارت وایي میټو میلر ټیرورز په خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د توریستي ډلو د شتون د اندېښنو په اړه د پوښتنې په ځواب کې ټینګار وکړ چې امریکا په سیمه کې د وضعیت د څارلو او ترهګریزو فعالیتونو ته د ځواب ورکولو وړتیا لري. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ بیلابیلو هیوادونو وخت نا وخت په افغانستان کې د تروریستي ډلو په موجودیت اندېښنې ښودلې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې له دې پدیدې سره مبارزه وکړي. د دې وزارت ویاند میتیو میلر تیره ورځ په خبري کانفرنس کې وویل چې طالبانو د ترهګرۍ په ضد د مبارزې ژمنه کړې او باید په دې اړه په خپلو کړو ژمنو ولاړ پاتې شي.
موږ په دوامدار ډول طالبانو ته څرګندوو چې د ترهګرۍ په ضد مبارزې کې ژمنه کړي او هیله لرو چې خپلو تعهداتو ته ژمن وي. واشنگټن د افغانستان وضعیت څاري او که څه هم امریکا په افغانستان کې حضور نه لري، خو تروریستي فعالیتونو ته ځواب ورکوي.
خاغلی میلر دا څرګندونې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د شتون د اندېښنو په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې وکړې او خبرداري ورکړ چې په سیمه کې د امریکایي پوځ په نه موجودیت کې هم متحده ایالات د دې وړتیا لري چې وضعیت وڅاري او ترهګریز فعالیتونو ته ځواب ورکړي. هغه د 2022 کال په جولای میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژلو ته اشاره وکړه او وی ویل متحده ایالاتو د الزواهری په وژلو خوده چې د امریکا د ساتنې لپاره به ورته اقدامات کوي. دا څرګندونه په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د القاعده په ګډون د بیلابیلو ترهګریزو ډلو سره په اړیکو تورن دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تحریمونو د څېړلو او څارنې کمیټې د روان المریز کال په غبرګولي میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره ژورې اړیکې لري او په دې سربیره یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې فعال دي. د دې تر اتسنګ یو شمېر هیوادونو په ځانګړي ډول منځنۍ آسیا، روسي او پاکستان له دې وړاندې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په موجودیت اندېښنه ښودلې، خو د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د القاعده په ګډون د هر ډول ترهګرو ډلو موجودیت رد کړی او ویلي دي اجازه به ورنکړي چې د افغانستان له خاورې چاته ګواښ پیښ شي. طالبانو ټینګار کړی چې دوی د دوهې هوکړې ته ژمن دي. د دوهې هوکړه چې د 2020 کال په فبروري کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو، له مخې طالبان باید له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې او هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې افغان خاوره د نورو پر ضد وکاروي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي جانکار بي ویلي چې داعش ډله لا هم د افغانستان او سیمې د خلکو لپاره یو ګواښ دی. نوموړي تیره ورځ په یو خبري کانفرنس کې د ایران په کرمان ښار کې د وروستي برید پاړه چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څنګه ومنلو، د یو پوښتنې په ځواب کې وویل
داعش خراسان ډله لا هم یو ګواښ دی او غړي یې تر ډېره له افغانستان د باندې میشتي. هغوی لا هم د افغانستان د خلکو او په ښکاره ډول د سیمې لپاره یو دوامداره توریستي ګواښ شمېرل کېږي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جانکربي د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ویلي چې دوی د داعش وسلوالو پر ضد مبارزه کړې او په افغانستان کې ځپلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په تیر 2023 میلادي کال کې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان بلخ، هرات، بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو کې داعش ډلې خونړي بریدونه وکړل چې ګڼو ولسي او طالب چارواکو ته یې پکې مرګ ژوبله واړوله. د تیر کال په لومړیو کې د روسیې په مشرۍ د ګډ امنیتي تړون سازمان ادا کړی و چې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د غړو شمېر له شپږ زرو اوښتې او غړي تر ډېره په بدخشان، کندوز او تخار کې ځای پر ځای دي. هغه ادا چې د طالبانو حکومت رد کړی ده.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته. د افغانستان د تیر جمهوری حکومت د دفاع وزارت یو شمېر خزینه افسران او کارکونکو چې په پاکستان کې ژوند کوي وایي چې اوس مهال لګن ستونزو سره مخامخ دي. دوی ازادي رادیو ته ویلي د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پریښی او پاکستان ته یې پناه وروړي، خو دلته هم له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تفصیل له پدې راپور کې اورو.
د افغانستان د تیر جمهوری حکومت د دفاع وزارت یو شمېر خزینه افسران او کارکونکو چې اوس مهال په پاکستان کې اوسي وایي په دغه هیواد کې له سختو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. زهرا کاظمي چې د بګرام په زندان کې پوځي دنده درلوده، ازادي رادیو ته وویل چې دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته اوښتې ده.
دلیل مدن
زما دراته کلامل دا او چې د طالبان حکومت لشپګه می نه هي څه وخوختم او وی ویل چې ته باید محکمه ته حاضر شي. کله چې هماغه جلب راغی ډیره وډار شوم، په هیڅ پون شوم او تختیدم. و می ویل چې خدای خبر زه به په محکمه کې څومره سزا شم او څومره به وهل شم، نو له همدې امله او تختیدم.
صابر سعدات چې پخوانی کماندو افسر ده وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستانه وتلو ته اړ شوي او اوس په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
موک او په پاکستان کې زموږ همکاران له اقتصادي ستونزو سره مخ یو. موک نشو کولای بیرته افغانستان ته لاړ شو. زموږ ژوند په خطر کې دی. دلته هم پولیس موږ زوروي، ځکه ملګري ملتونه موږ ته پام نه کوي، زموږ غږ نه اوري او زموږ قضیه نه سیریل کیږي.
نیلوفر یو بل خزه ده چې د افغانستان د دفاع وزارت د کماندوز واکونو په څنګه کې کاری تجربه لري، وایي چې په پاکستان کې هم امنیتي ګواښونه لري نه ده.
موږ ته ګواښونه وو او ځکه چې موږ پوځیان وو موږ ته د نیول کېدو خطر راغی. زموږ ژوند په خطر کې وو. دوه کاله کېږي چې موږ پاکستان ته راغلو، خو درې میاشتې کېږي چې زما ځوان لور وتښتول شوه، کار ته تللی او بیرته نه ده راغلی.
دغه خزینه پوځیانې له نړیوالې ټولنې، کډوال منونکو هیوادونو، ملګرو ملتونو سازمان څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي او له دغه ستونزمن حالت څخه یې وژغوري. د ملي دفاع وزارت یو شمیر پخواني چارواکي هم د سرتیرو دغه ستونزې مني او هیواد ته د هغوی بیرته تګ له ګواښ ډک بولي. د ملي دفاع وزارت پخوانی ویاند محمد رادمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افسران و سربازان سابق د پخوانی دفاعي او امنیتي ځواکونو افسران او سرتیری د طالبانو له ویرې لري او نږدې هیوادونو ته کډه شوي. له هغو ترخو تجربو سره چې ځینې خپل وطن ته راستنېدو وروسته لري، یقینا له ایران، پاکستان او ترکیه څخه د دوی ستل به ستونزمن وي.
تر دې وړاندې یو شمېر پخوانیو نارینه پوځیانو چې د امنیتي ګواښونو له امله د پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته تښتېدلي، ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د ویزو د نشتوالي، اقتصادي ستونزو، توقیف او د اخراج له جدي ستونزو سره مخ دي. دغو پوځیانو تل ټینګار کړی چې افغانستان ته د ستنېدو کومه لاره نه لري او له ټولو ستونزو سره سره په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند تېروي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د طالبانو لخوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د نیولو، شکنجه کولو او آن د وژلو په اړه ځینې راپورونه خپاره شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د دوی د مشر له امر سره سم په هیواد کې د عمومي عفو پر پلي کولو پابند دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د امنیتي او دفاعي ادارو د پوځي کارکوونکو په ګډون د پخوانی حکومت ګڼ شمېر کارکوونکي له افغانستان ووتل او د ایران او پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شول.
په راپور کې مو واوریدل چې یو شمېر هغه نظامی ښځې چې په تېر جمهوري نظام کې په دفاع وزارت کې کار کړی و، دوی په افغانستان دننه او بهر له ستونزو سره مخامخ وي. اوس هم د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورځو. په نورستان کې خلک وایي وچکالۍ پرې بد اغېز کړی ده. زیاتې چینو او خوړو کې اوبه نشته ده او کښته ده هم په بشپړ ډول باندې هغه چټلې شوې دي. دوی ویلې لري کچېرې په وخت واوره بارانونه ونشي نو راتلونکي کال ته به د غنمو او نورو کښتونو له کرلو بې برخې پاتې شي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
په نورستان کې څاروي لرونکي او کروندګر وچکالۍ ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی ویره لري چې که چیرته په روان کال کې په ولایت کې واوره ونشي نو راتلونکي کال به یې له سګني ډیر سخت وي. د دوی په وینا چې اوس هم د انساني او حیواني خوراکي نشتون سره مخ دي. د منډول ولسوالۍ وسیدونکي قدرت الله عطایي ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې به د جدي په میاشت کې پریمانه واورې کېدلې. پر ټولو غرونو او درو به یې سپین څادر غوړولی و. بزګران او مالداران به خوښو چې راتلونکي کال کې به دوی او څاروي په خېټو ماړوي، خو سږ کال د واورې درک نه لګېږي. هغه وایي د روانې وچکالۍ په وجه د منډول حوض اوبه هم کمې شوي، چینې وچې شوي او په غرونو کې د څېړیو په ګډون زیاتې ونې د وچېدو ګواښ سره مخ دي.
دې وخت کې باید موږ واوره درلودلی په غرونو کې،
اوس هغه جګو جګو غرونو کې متاسفانه واوره نه لرو. هغه زمونږ کوم هاوس چې دا کوم مونږ ورته مونډول هاوس ورته وایو هغه مخ په اوچېدو دی، اوبه ډېر کم شوي دي. دا څارویو موضوع ده متاسفانه، اکثریت له منځه ځي او وچکالي خپل هاوس ته رسېدلی دی. بېخي ژمی ځنګلات هم زمونږ داسې مخ په اوچېدو دي، او دا سیړی چې کلونو کلونو کې نه اوچېدل ډېر زمونږ سیړی حتی وچ شوي دي.
د ختیځ او لویدیز نورستان دوه تنو اوسیدونکو محمد اسماعیل زمانی او نصیر الله جلال راته وویل د وچکالۍ له امله زیاتو کسانو یا خپل څاروي له لاسه ورکړي او یا یې د خوراک د نشتوالي او مرګ له ویرې پلورلې دي.
په نورستان کې تر اوسه پورې د خلکو ځمکې نه دي کرلې، بارانونه نشته، خلک د اوبو د کمښت سره مخامخ دي او اکثره پټي چې دی تر اوسه پورې کرل شوي نه دي. او کومه پټي چې اوي وو هغې ته اوس اوبه نشته، اوبه ډېرې کمې دي. همدارنګه د مالونو لپاره په غرونو کې واښه نشته دی، واښو د کمښت سره مخامخ دي. حتی د سکلو اوبو کمښت سره مخامخ دي. یو تعداد مالداران چې د خپلې سیمې پریښې دي او نورو سیمو ته کډه شوي دي.
پخوا وخت کې به په نورستان کې مالونه زیات و، غواګانې، وزې، د دې سربیره آسونه وغیره. خو له بده مرغه په وروستیو کې د اقلیم بدلون بعضې ستونزو له امله په نورستان کې مالداري کچه ټیټه شوې ده.
دوی وایي همدا لامل دی چې د هرې ورځې په تیرېدو یې په ولایت کې د څارویو او مالدارانو شمیر مخ په کمېدو دی. په یاد ولایت کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو چارو ریاست مسؤلین هم روانې وچکالۍ اندېښمن کړي دي. په دغه ریاست کې د کرنیزو چارو امیر انجینر محمد حنیف افغان د وچکالۍ په اړه خپل اندېښنې ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
متاسفانه سږ کال د جدې میاشت هغه د بارانه ورځې چې دي نورستان کې، چې عموما په کومو ورځو کې واوره ډېره زیاته ورېږي، هغه ورځې په ختمېدو دي. او خوشحالي ده، د باران او واورې د ورېدو له هېڅ امکان نشته دی. نو په دغه صورت کې خدای نه خواسته که حالات همداسې روان وي، نو راتلونکی کال دا د کرنې او مالدارۍ او لکچرونو ځنګلونو ته ګواښ دی. او د نورستان ولایت خلک به راتلونکي کال کې
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنې ولایت دی چې کالو سر به یې په غرونو او درو کې پریمانه واورې پرتې وي، او د هماغو واورو په برکت به یې چینی او خوړونه له رڼو اوبو ډک وو. خو له تیرو دریو کالو را په دیخوا په یاد زرغون ولایت کې وچکالۍ پر ځنګلونو، څړځایونو، کرکیله او مالدارۍ بده اغیزه کړې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعته
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د پاکستان سنا نن یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې باید عمومي انتخابات وځنډېږي. دا دویم ځل دی چې دا انتخابات ځنډېږي. دا چې ولې، تفصیل په دې راپور کې اورو.
په اسلام آباد کې په نننۍ غونډه کې د سنا اکثریت ګډونوالو ټینګار کاوه چې د امنیتي دلایلو له امله انتخابات په خپل وخت نشي ترسره کېدی. د پاکستان مشرانو جرګه له قانون سره سم سل غړي لري. په نننۍ غونډه کې یوازې څوارلس سناتورانو برخه اخیستې وه. د پاکستان د سرپرست حکومت د اطلاعاتو وزیر مرتضی سولنګي او د مسلم لیگ نواز ډلې سناتور افنان الله د دې پریکړې سره سخت مخالفت وکړ چې انتخابات وځنډې شي. د پاکستان د جیو تلویزیون د راپور لمخې په غونډه کې د پیپلز ګوند او تحریک انصاف د لغړی غلی پات شول. ټاکل شوې ده چې د پاکستان عمومي انتخابات د فبروري په 8 ترسره شي. د پاکستان اساسي قانون حکم کوي چې د ولسی جرګې تر منحل کېدو وروسته د نوي ورځو په ترڅ کې باید انتخابات وشي. په دې ډول په کارو چې دوی میاشتې مخکې لا د انتخابات ترسره شوي وای. خو د رویټرز راپور لمخې پاکستان له سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د سنا پریکړه الزامي نه ده. خو تر اوسه د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اړه تبصره نه ده کړې. د سنا په نننۍ غونډه کې خپلواک سناتور دلاور خان وویل د جنوري او فبروري میاشتې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په ډیرو سیمو کې هوا سړه وي، خو په دې ایالتونو کې امنیت ته هم اندېښنه شته. په پاکستان کې اوس د سرجاسم انوار الحق کاکړ په مشي سرپرست اداره چاري مخته وړي. د دې ادارې کار دا دی چې عمومي انتخابات وڅاري. رویټرز اژانس څرګندوي چې د کاکړ په مشي حکومت د پاکستان په تاریخ کې تر نورو سرپرست حکومتونو پیاوړی دی. د حکومت ته ورستیو قوانینو دا اجازه ورکړې ده چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې پریکړه وکړي. د سیاسي چارو کتونکو د اندېښنه لري چې له انتخاباتو پرته واکمنه اداره پوځي واکمنۍ ته لاره هواروي او له 1947 کال راهیسې چې پاکستان جوړ شوی دی څه باندې درې لسیزې واک له پوځ سره و. کتونکو دا هم وایي چې پوځیان د حکومت په راس کې نه وي، بیا هم د سرپرست ادارې واک د پردې تر شا پوځ په خپل لاس کې اخلي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندوز ولایت کې د ملګرو ملتونو د ادارو په مرسته لسګونو ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره شوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری په مالی مرسته 60 تنو بیروزګارو ځوانانو ته د مسلکي زده کړو زمینه د دغې ادارې لخوا برابره شوې. د چارواکو په وینا تر څو بیروزګار ځوانان د دغې زده کړو په ترلاسه کولو سره ځانته کار پیدا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندوز د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د ریاست د چارواکو د خبرو لمخې چې دوی د یو ان ایچ سی آر دفتر په مالی مرسته په یاد ولایت کې لسګونو تنو وزګارو ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې ده. د نوموړي ریاست رئیس مولوي عبدالولي محمدي ازادۍ روډي ته وویل چې دغه پروګرام د یو ان ایچ سی آر دفتر په مالی مرسته پایل او د اغا خان دفتر لخوا پلی شوی
او دوی باید دغه کار چې دونه کوشش کړی د 15 میاشتې زحمت یې باستلی دی باید دا دوی پرې نه دي شاته وانه چې ځکه چې ترک د کار سره دغه کار یې د لاس نه وځي چې یله ګردي وکړي نو خدای نه خواسته په 400 وړي روی نه ولي غلا ته مجبورې کیږي او خالي دوی د یو دکان جوړ کړي خدای مهربانه دی او اخلاص باندې کار وکړي د دوی نه به نور شاګردان فارغ شي.
د ښاغلي محمدي په وینا په دې پروګرام کې 60 تنو بیروزګار ځوانانو ته د خیاطۍ، نجارۍ، ګلکارۍ، فلزکارۍ او د برېښنا په برخه کې زده کړې ورکړل شوې دي. په شمال ختیځ زون کې د اغا خان د استوګنې ادارې مسؤل حجت الله یوسفزی چې دغه پروګرام د پلي کولو مسؤلیت ورلغاړې دی هغه ازادۍ روډیو ته وویل
په دې برنامه کې په مضمون 10 نفر شاګردان روزل شوی دي. تھیوري زده کړې تر څنګ شاګردانو ته د عملی زده کړې زمينه هم برابر کړې و. د پروګرام په پای کې شاګردانو ته د کار د ادامې لپاره یو څه وسایل او ټول کټ توزیع شوی دي. پاینده کې د خپل کورنۍ لپاره د مراري معاشت یو ښه وسیله وګرځي.
د دې پروګرام ګډونوال هم خوښي څرګندوي چې دوی په بیلابیلو برخو کې حرفوي زده کړې کړي او اوس کولای شي په بازار کې کار وکړي او له دې لارې د خپلو کورونو د روزګار څرخ وچلوي. عبدالقادر چې د ګلکاری په برخه کې زده کړې کړي هغه وای ډیر خوښ دی چې په 40 کلنۍ کې د کسب کمال خاوند شو.
تشکر میکریم از موسسه آقا خان.
د آقا خان له دفتر څخه او له همکار موسسو مننه کوم چې موږ ته د حرفوي زده کړو زمينه برابر کړه. ما د ګلکاری په برخه کې زده کړې وکړې. دوی د زده کړو په پای کې موږ ته په وړیا توګه د کار وسایل هم راکړل. اوس کولای شم چې ګلکاری وکړم او له دې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړم.
دیرش کلن احمد الله وای په خوای دی خلکو مزدوری کوله او اوس ډیر خوښ دی چې دی فلزکاری په برخه کې زده کړې کړي او له دې وروسته به د کار خپلواکي ولري.
او دلته پرسکاری کوم کار کوي وسې د شان مشترک کړي دي او دا کار تم دوام ورکوه د زده کړې مو دی وس نو نور دوام هم ورکو چې نور هم زده کوم مخ تراسو ونه خود کومه کېږي دا به کار کوو بیا به نو په دې باندې خپل غریبي کوي او دکان به لکوونه.
د شمال ختیځ زون یو شمیر ځوانان د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د نړیوالو موسساتو په مرسته د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د حرفوي زده کړو پروګرامونه پیل کړي تر څو افغان ځوانان د کسب کمال خاوندان شي او د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس 21 او 25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
کونړ مالوګي ولسوالۍ کې د یو ان ایچ سی آر لخوا د درویش نیم میلیون افغانۍ په لګښت یو روغتي مرکز ته وطنی جوړیږي یا تعمیر باتل لسخونی او نوریا سانتیا ولري او د شپږو میاشتو په موده کې بای چارې بشپړ شي. تفصیل په دې راپور کې ورو
په کونړ کې د عامې روغتي ریاست چارواکي وایي 13 ورځې د مانوګي ولسوالۍ په لچلام کې یو روغتي مرکز ته د ودانۍ جوړولو چارې پیل کړې. د یاد ریاست سرپرست مظفر مخلص وایي نوی جوړیدونکې ودانۍ به 13 خونې ولري چې پکې به د بستر، لابراتوار، انتظار ځای، زیږنتون، درملتون او نورې اسانتیاوې موجودې وي او همداراز ورته د شنې ساحې، د څښلو اوبو سیستم او سرک جوړول هم په پام کې نیول شوی دی. د هغه په وینا چې چارې به په شپږو میاشتو کې بشپړې شي او پرې کېدونکی لګښت چې درویش نیم میلیون افغانۍ کېږي یونیچسیار ورکوي. ښاغلی مظفر ولسونو ته ډاډ ورکوي چې لشتې امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې به ورته اسانتیاوې چمتو کوي.
کوشش دا ده چې خپلو ولسونو ته په خپلو ساحو کې هغه معیاري روغتیایي خدمات برابر کړو. ټولو ولسونو ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې د ولسونو نفوس ته په کتو سره په هغه خپلو ساحو کې به ورته انشاءالله د هرې نگانه کې هغه د تعمیر د نگانۍ معیاري تعمیرونه ورته په پام کې لرو. په نږدې وخت کې به انشاءالله نور د دغسې ډېرو کلینیکونو د افتتاح یا د روغتیایي مراکزو د تعمیرونو د افتتاح شاهدان اوسو او انشاءالله موږ خپلې هلې ځلې کوو.
ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل اوسنۍ ودانۍ کې هم صحي کارکوونکي او هم ناروغان ګڼو ستونزو سره مخ دي. د نوي جوړیدونکي تعمیر سره به یې یاد ستونزې هوارې شي. د لچلام قومي شورا مشر مولوی نظام الدین:
زمونږ ولسونه په دغه کلینیک به بیا باندې سره ډیر خوښتي راضي دي او د دې لپاره چې ډیر مشکلات به دې سره حل شي او د دې لپاره باید صحت کې پوره ونډه برخه واخلي.
د یادولو وړ ده چې له دې وړاندې شګل ولسوالۍ کې هم یو روغتي مرکز ته د نوې ودانۍ جوړولو چارې پیل شوي او په روانه اونۍ کې د یونیسف لخوا د کونړ ټولو روغتي مرکزونو سره د دریو میاشتو د درملو او نور اړینو توکو مرسته وشوه.
ستاسو له پیغامونو
کنده د ولایت میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره دلته موږ په میوند ولسوالۍ کې د عبدالمعروف والا سجر په ځای یو. هر ورځ یو موږ یو د لسم وارې چې هم بنجانۍ هم د دوکانو سزغلي اقتصادي تاوانونه مالي تاوانونه ټول په خدای را رسولي دي. هر ورځ مو کشي، هر ورځ مو بیا، هر ورځ مو بیا، یو ورځ نه د خدای او د قران په لحاظ باندې زموږ غږ ولې د مشران نه اوري. که ورته وایي چې مشران ته وایي دلته دونه څوک نه سوای دا موږ ګسره دغسې جاري کړي دي خلکو ته پروا نه کوي. اوس یې راته وویل چې لوی محکمې ته معرفي کوو د خدای او د قران په لحاظ باندې ولې داسې زموږ سره کېږي. موږ کومه ګناه کړې ده؟ هر ورځ یو موږ یو بندیخانه ده، هر ورځ موږ یو ټکول دي، ول دي ټکول دي، بې عزته کول دي د خدای او د قران په لحاظ باندې. دغه مشرانو ته وایم چې د خدای او د قران په لحاظ نه کې زموږ خواته توجه وکړي، زموږ خواته یې نظر راواچوي، هیڅ زموږ پوښتنه وکړي ولې داسې ناس یاست، ولې داسې بده یاست. سات سم دی نه مو وروره د خدای ور پې پیدا کېږي. وږې تږې ناس یو، لا دا غم لا لږ دی چې لا پاته سو د جرم مسله سو. هر ورځ مو ځغلي، هر ورځ مو ځغلي، هر ورځ مو بنیان، هر ورځ مو بې عزته کوي د خدای او د قران په لحاظ باندې. ته وایم چې دغه وروره د مشرانو ته زموږ غږ ورسوه.
السلام علیکم، زه د هلمند واشیر ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما پیغام د مرستو په اړه دی. دا کومې مرستې چې راځي ټولو پر خانانو تقسیمېږي، خوارو غریب ته هېڅ شی هم نه ورکوي، ټولو خانانو ته ورکول کېږي. وروره یا دا دې بندې کړي او یا دې نو خوارو غریب باندې وویشي.
موږ بایومیتریک د سکرانوس جوړولی یا لاسرسۍ نه سورته کولی، سیم کارټونه مو دغسې پر یو کاغذي د سکرا رسېدل دي. اوس د افغان بیسیم شبکې ویل دي چې سیم کارټونه به راجستروي، نو موږ لاسرسۍ نه سورته کوی، ستړي خلک یو، کار مو نه دی ورته جوړ. نو یا دې موږ سجه ته نمایندګي نږدې راوړي، یا دې د بایومیتریک د سکرې جوړول راته نږدې کړي. نو هغه د سکرې ډېر سر کمې دي، نو زموږ سره دې کومک یا مرسته وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی مینیمای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملما پروګرام لرو دا پروګرام په څو شیبو کې درته لرو خو یادونه کوي چې ازاد رادیو وسلرو ساته د سهار لښبګو د مخام تشبګو د مخام لښبګو د سهار تشبګو خبرونه لري اوس هم لاند خبرونه د ایران رینا دولتي خبري اژانس خبر ورکړی دی چې د کرمان د چاودنو د قربانانو په ډله کې 200 افغانان دي په کرمان کې د جنوري په 3مه د ایران د قدس واکونو د پخواني مشر قاسم سلیمانی د تلین پر مهال دوه خونړۍ چاودنې وشوې چې نږدې سلطنه پکې وژل شو د دې برید مسؤلیت د اشتلې منلی و د افغانستان د جنوبي مرکزي او شمال ختیځ ولایتونو په ځینو سیمو کې نن سبا د سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړل شوې ده د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن د خبره پر خپل ایک شبکې په بخښنه سره پرون دا خبر په خپل لیک شبکې لیکلی ده چې په دغه سیمو کې د واورې او بارانونو د ورېدو له امله په سیندونو کې د اوبو د کچې د لوړېدو سره د سیلونو امکانات شته د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پر طالبانو غږ کړی دی چې سمدستي له قید او شرط پرته دی هغه مېرمنې له زندانونو خوشې کړي چې د بد حجابې په تور پرستیو کې نیول شوې دي هغه د خبره په خپل ټویټر لیکلې ده د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویان پرون وویل چې په کابل کې شمېر ښځې چې اسلامي حجاب سم نو رات کړی نیول شوې دي د پاکستان سنانو پریکړه وکړه چې لمخې په دغه هیواد کې عمومي انتخابات ځندېږي ل مهالویش سره سم د ټاکنې د فبروري په 8مه تر سره کیږي او د مشرانو جرګې پریکړه لازمي نه ده اصلي پریکړه به د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون کې چې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او د اوکراین د لیدرستیز دفتر نن په خپل ورځنی راپور کې خبر ورکړی دی چې په 13 ساعتونو کې اوکراینی ځواکونه په 950 سیمو کې له روسي پوځیانو سره ډزې تبادله کړي په دغه راپور کې راغلی دی چې اوکراینی ځواکونه په دونیسک خارکیف او زاپوریژیا کې د روسي عسکرو پر پلو هم حمله کړې ده همدارنګ ویل شوې دي چې ځینې حملې په شه هم تمبول شوې دي د 2018 کال د فبروري راهیسې لکه چې روسیه پر اوکراین یرغل کړی دی په دغه هیواد کې جګړه پیل شوې
د آزادی ملمه
سلامونه اسمت ساروانیم د ازاری رادیو له ملما سره خواله کوم زموش ملما په اتمی فزیکی ډاکټر لري نن سبا د جرمنی په یو په هنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلا بیلو په هنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي ډاکټر محمد تنها یادوم چې په دیار له سبا درش پیتم مریض کال د غزنی په اندړو کې زیږیدل لري له سلام کلام وروسته مې ورڅخه و غوښتل چې د شوان د لمړی کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي
نن از دکړې مې چوند ما پلار دینی عالم وو یا په اصطلاح مولوی وو نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي کور کې بیا مدرسې ته ستللم نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په سری خوانځي کې نه دي کړې په مدرسه کې مې درس ویلې چې هغه یو برخه په کور کې مې د پلار سره ویلې یو برخه مې په مدرسه کې ویلې بیا په کابل کې سی را لیسه وایم البته مدرسې او برخمیم کابل کې ویلې ده ډیره برخې بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تیر ځل راغې نو هغه او یم کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمه د خلیل الله خلیلی لیسې ته وم صنف ته شامل سوم البته ما د سوي امتحان ورکولته یو لس کلن وم چې بیا وم سمت کې ونیولم نو بیا مې اسري خوانځای لا مغه وم سمت نه دغه سپ سپایل کو آین تر یو لسم پوری بیا البته لسم کې غلام حیدر خان لیسې تر بدل سم چې د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې نو بیا الته یو لسم په ادولسن تر منځ یو وړه وقفه و بیا مې الته مدرسه چونایما درسونه نیمګړي پاتو بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه سو بیا مې ولسم ته په زیاده مور کړ او بیا مې د غاسې ولسم په سیو ویل او د غاسې په ترتیب وسې سلسله پانتون تر اخره
بله تنها صاحب مختر دې سي پانتون ته لار شي او د پانتون په اړه راته وست د مدرسې د دورې راته وست هغه دوره څنګه و څه خاطرې لري ترې
ولا مدرسې دوره لکه نور ټول دورې خپلې مثبت او منفی خاطری او مثبت او منفی اړخونه لري یو مثبت اړخ چې الته وو هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده، استادان همیشه په مدرسه کې حاضر وو. نو د ښوونځي بیا داسې و چې کله به استاد یا چیرته کار درلود یا به راتلو کم به راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول، خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود وو. که یو نه و بل به و، که بل نه و بل به و. نو منفی اړخونه به هم دا و چې مثلا موږ چې ماشومانو باید کورو ته تللی وای، ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه، او دا یو ډول وایم سوالګري ده، او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچني والی کې ماتول، او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړو مدرسې ته طالب یم یا چړی یم. نو او خلکو به هم داسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي، دا د موږ په ډوډۍ باندې رالویږي. نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کېږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي، زیږ برخورد کوي، وهل ټکول وي، او دا عموما ویل کېږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري. تاسې هم دغسې تجربې لري او کنه؟
او بالکل، دا یو داسې عام هغه په انګریزي چې ورته وایي unwritten rule یا نالیکلی قانون ده چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډیر کوي او ډیر کلک کلک وهل کوي. خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالت ډیر متفاوت نه و. ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډیر کلک وهل کول. البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډیر ښه سوی و، خو مدرسو کې متاسفانه وسم چې زه خبرېږم دا د وهلو ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده. حتی تاسو چې که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ، یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوي دي، پایلې هماغه فعل په ګردان باندې ده په نامه د صرف بهایی. نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي. ضربه یعنی وهل دي، ووهه، تا ووهل، ما ووهل، بل ووهل، یعنی دا کولی شئ کتبه وای، کیدای شي کولی شئ یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وای، په نه لیکلو، په لوستلو، په یو کار کولو، یو بل ښه عمل باندې. اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستي او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن، یو څوک چې بس بې له وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډیر بلد نه وي، او دا یو ډول د روب و داب و د دیکتاتورشپ و د خپل قدرت د تمرین دپاره تر ټولو مؤثره لاره وه. نو دا شایسته متاسفانه.
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاړې کابل ته او ښوونځي ته داخل شوئ، طبعا چې درسونه ډېر متفاوت و، تاسې یو څه ویل دلته بل څه شول، نو هغه اول کلونه درته سخت نه و؟ تا د ژبې مشکل به مهم شاید درلود کنه؟
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ هما ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځ تګ راتګ ډېر کول، د ژبې مشکل نه و. خو د عصري علومو او د دینی علومو ترمنځ یو غټ توپیر چې دا ده چې دینی علومو کې ډیر عقیدوي او باوري مسائل دي. نو هغه عقیدوي باوري مسائلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډیر به فکر هم نه پې کوي، ډیر به پوښتنې هم نه کوي. حتی په ډیرو مسائلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي. استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي. طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړباسې چې پوښتنه وکړي، او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده. نو زه چې اول ټولګي ته ولاړم، په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې ټولګي کې ننوته یم، هغه د بیولوژي استاد درس ورکول. نو د بیولوژي استاد د زهایتاینو په اړه باندې خبرې کولې. نو ما ته هماغه اوله شیبه ښوونځی جالب و، بیا تر څو ورڅخه فارغېدم، خصوصا طبیعي علوم، او دا یو ډول هغه علاقه م د ما د طبیعي علومو سره، که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري، خو د طبیعي علومو سره د علاقه هم په همدې وه چې سړی پوښتنه پکې کولای سوی.
اوس دې پوهنتون راته وویست، پوهنتون تاسو وایئ چې بیولوژي مو خوښه وه، داسې معلومېږي چې له پیله مو هم ساینس خوښ شو.
او بیولوژي د سې وشای و چې غاول ځل چې زسم تولاړه مې نه په مجموع کې طبي علوم ساتو نو ما ته ډیر جذاب کار سو خود ما ډیر علاقه د فزیک سره او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا سو ک تاسو پیادی او یا یم کلو کې چې کله په کابل کې ډیر شدیدې جګړې وي یو د کابل رادیو او یو د بی بی سی رادیو چې خلکو اوریدل ایوان فکر کوم د ایران غږ رادیو نو هغه د بی بی سی رادیو چې وا هغه یو پروګرام درلود په نامه د ځلان دی وړانګي نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساينسي مسایلو باندې بحث کول په دې کې یو پروګرام د ما په یاد ما پلار د خو به کې غوډیر رادیو بی بی سی اوریدل نو تقریبا نیمه کور کې د بی بی سی رادیو اوریدل او کلچر ګرځیدل نو دغه ځلان دی وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې پاس کې دو چې د تسلی لیزر را منځته سو چې سطح پرې کوي نو ما ته دا ډیره جالبه او جالبه په دی و چې آلته خود جګړې ماحول توپک او چاړو او هل غټه کول نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه ای توپک هم نه ای چې هم نه ای او په سولې ایزه ډول یو سطح غواړي پرې کې دی یو خیر د کار د پاره مثلا شیشه غواړي پرې کې یو بل دیوال یو دغه درونه د چاړو واره او تبر د پلاس کې پلیزر چې پرې کې نو دا یو ډول د ساينس سولې ایز اړخومات ډیر جذابو زه چې سم تولاړه کوانځي ته ما د موږ استاد د فزیک یو څوک بسم الله خان نو میدو ک ژوندۍ خدای دې عمر ورې کې مړی خدای دې وبکی ډیر ښه انسان او ماته ما پښتنه نو کې چې استاد همیشه به ماته وخت راکو چې پښتنه وکم بیا به ماته همیشه له ټوکو له محبت ویل چې او چلی پرسان نداری یعنی همیشه به من پختنه کوه ځکه ما ډیر پختنه کوله په ماته ول چې چلی ځکه چې د پیډز له مدرسې راغله په ماته ول چې دغه مرته چې د ځلان دی وړاندې دغه پروګرام ما واوریدو او دغه سی یو لیزر کشف سوید دا به کوم مسلک مربوطی بیا ته ول چې دا خو فزیک ته کنه اندازه چې درته لګیایم دا موضوع ده او کته غواړي چې ساينس کې مخته ولاړ شي نو فزیکس کې تک بیا نو هغه علاقه ما او د هغه پروګرام او دغه پښتنه او بیا ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلی دون کې ملګرتیا سره شروع وسوله ما ساينس پانځه لوسته د فزیک څنګه ما چې کانکور کې ازمینه ورکړ خپل انتخاب هم ساينس او کڅ هم دوستان او ډیر خپل خپلوان او اته پلان مې خدای وبخي خو علاقه د لوده چیزی یا شرایط وایم او یا حقوق ولولم حتی ما ته دی حقوق د پانزی حکومت ما خسته و دی وخت لور زکر له وزیر څخه چې هغه حکم تر وسه پوری د ما سره سته په هغه حکم کې قاتل لیکل شوی چې مذکور ماسل د ساينس پانزی څخه حقوق ته تبدیل کړی نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کو یو څه وخت چیز له د ساينس نه تبدیل نه سم بیا ساينس فاکولټه کې ما فزیک غوښ کې وڅنګه اوس خپل پانځید بیا فزیک ولوست او په فزیک کې بیا اټومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپل یو ځان ته کیسه لري او هغه داده چې په 1990 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول پاکستان اټومي ازمایښت وکړ هغه د چاغی سیمه کې چې د افغانستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیورن پولې ته چیرمه نو د کارپوهان په دې باندې غږیدل چې دا وړانګې به تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډیر تاوان ورسوي نو دغه حالت د نړیوالو نظریات او دا کیسه ټول ماته او ډول د سې کارا سره چې څوک به دې چې په دیاړه باندې په افغانستان کې هم پوسی متاسفانه په غو وخت کې هیڅوک هیڅ د افغانستان یو کارپو په دیاړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوي ټول مرکه چې ما اوریدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي په پښتو به شپړل کې دي
نو فکرم نه کاوه چې په افغانستان کې تاسو اټومي فزیک ولې په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي
ولا دا خبره دغه پښتنه ماته ما مور د خدایو به کې ما مور هغه ماته ویل چې دا شای چې تلوري په افغانستان کې کته ما به سواده او خبرېرو مسایل تر ما سره ډېر ښه خلاصې دي نو دا په افغانستان کې به څو سره کوي بیا به ماته ویل چې د دنیا په امید خړل سوي ده کیدای شي او څو وسی نو او رښتیا ماماس په امید خړل سوی او دغه سوالات راغی چې په افغانستان کې د استوی ټکنالوژي رئیس و. نو هغه خوب چې موږ درلو چې داسې حالت په رامنځته کې یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدین کې وو. نو په ویلو کې دا تشویشونه وو، خو وروسته وروسته سړی هماغه ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي، بالاخره تر دې ژه رارسېدل اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم. که څه هم متاسفانه د افغانستان دپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم، د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم، خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم.
تاسو د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه، حتما په پانتون کې مو هم دغه سي ځینې قصې درلودې چې کېدای شي د زموږ د اورېدونکو لپاره دلچسپي وي، که در په یاد شي ویوایست.
ولا کسی خو طبیعي خبره د ماسلي دوره کې زښت ډېری، خو دوه کسی ډېری جالب دي. هغه دا دی چې اول موږ خو چې د جګړې د کابل د کورنۍ جګړې چې خلاص شوې او تیر ځل طالبان حکومت راغلی و، نو لږ لږ آرامي شوې وه. موږ چې پوهنتون ته ولاړو نو موږ همیشه دا فکر کول چې پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز، ځکه ما د ډاکټر صاحب نجیب وخت هم پانتون یو وار خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم، نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز، خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي، حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهان د پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډیر منظم به غږېدل، ډیر شمیرلې به غږېدل. نو ما ته د پوهنتون داسې یو ډیر مقدس ځای او یو ډیر منظم ځای او ډیر پاک ځای، داسې یو تصویر مې په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ هم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو، دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې د سویچ نه راایستلي وو تر ساکټه پورې، کېدای شي یو لس یا شل ګرامه مس په پغه کې و. هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل، د مجاهدینو هماغه هم راایستلي وو چې چیرته خرڅ کړي. په پوهنتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سیمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه، داسې سیمفونه به وو چې ورننه به وتې امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو، چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا سیم د خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو، د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پوهنتون په اړه په یو دمې سره خراب کړه. او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ سیم ته ولاړو، دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډیر انسان زارول ما به تر اخره وځوري. او ښه دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پیچدي لپاره تلمه، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو، هغه پانتون کې موجود وو د نړیوالو کومکونو په اساس باندې. هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو ساینس پوه دپاره لابراتوار به له تشبیه جنت ته چور نه راتلم، لکه له جنته چې راځي. واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو، له خپل لابراتواره مې زړه نه راتو. نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم او بیا د هغه اخر خوشحالی او مینه چې بیرته نسبونه راتلای، دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیه درجه متفاوت تصویرونه وو چې په ډیر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو، لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چېسته، خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډیر سری وو، ډیر ښه وو. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وې. مثلا یو د عجایبونه دا و چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود، ساعت هم درلود، چې کمپیوټر ساعت استاد به راته تدریس به راکول، درس به راکول، خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی. یعنې واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقمي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو،
د کابل پانتون کې د افغاني ته موږ هم سنفیان ټول ټول شو لکه څوک چې په میله دي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني موږ ټول چې ولاړ شو کابل پانتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو نو هلته چې ولاړو چې وګم کتل یو رقم هغه عجیب راته ښکارتا خو تلویزیون غوندې یو شی ده لکه هغه مو چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي وو ګیمخانې وې په دنویمو کې په خیرخانه کې نو موږ چې دا خو ګیم دا خو اصلا د ساتیري شی ده دا موږ ته څونه یو جالبه یو پیچلی شی ښکارېده یعنی هغه کوم تصویر چې موږ په سرونو کې دلو د هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول هر یو به عجیب غریب فکر درلو چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره
ښه بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړې
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پانځي په مقر کې وو نو دوی د ساینس پانځي سره اړیکه نیولې وه په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفی راغلی و له اتریش نه افغانستان ته چې د 12 کاله په نړیواله اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه موږ به د لابراتوارونو جوړ کړو اژانس مرسته کوي ملخه صحیح ده بیا یې اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونو ولیدلي سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی وو نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولیږلم نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پانتون کې وو بیا هغه چې مې څو میاشتې زده کړو بیا بیرته ولاړم افغانستان ته بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو یو کتاب مو لیکل ځکه هېڅ مواد د استوي فزیک دپاره قطعاً موجود نه وو بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټري دپاره د آلمان اکاډمیکو همکاري اتحادیه د خوانې انداز کې ارتوایي دلته چې ماسټري وکړله بیا بیرته ولاړم افغانستان ته بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس وایس باندې مې کار پیل کړ په درې نیم کال هلته ومه هم مې درس ورکول په کابل پوهنتون کې هم استوي اداره کې مې کار کول هغه اداره چې لږ سره راجوړ سو منظم سو بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډی دپاره دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله بیرته افغانستان ته ولاړم متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه وو بیا بیرته دلی آلمان ته رالم نو لوغو رئیس بیا دلی آلمان کې کار کوم هم په تدریس کې بوخت یم په پوهنتون کې هم دغه یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پوهنتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کې هغه سره هم کار کوم
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه ارڅوک بیلې تجربې لري که تاسو کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لري
غټه خبر دا ده ساروان صاحب چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید د هغه چاپیریال کاري چاپیریال کلتوري چاپیریال سیاسي چاپیریال حتی اقتصادي چاپیریال کلتور ته درناوی وکړو دلته کار یو ځان د کلتور لري پارټي کول یو ځان د کلتور لري اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان د کلتور لري نو دا ټول ته درناوی کار دا اول په پوهاوی کار دا بیا درناوی که دغه کار ونو کو ما چې اول دلته څنګه ونیوله دغه یو مشکل ما سره وو چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد مثلا موږ تاسو کې چې وای چاته چې نه بجه درځم که په نه بجه ولس تقیم ورسی هغه سړی خوانه بدی په دلته مثلا نه بجې نفر ته منتظرې ټول مسایل نو بجو ته آماده کړي ته که پنځه دقیقې نه وخته ورسې د تا که څه هر څومره اغېزمن کار وکړي هماغه پنځه دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی هغه تا تینه چې ته څونه دی خپل کار کې جدي، یا مثلا همدغه سي دي اقتصادي اړخي، مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو دا د ماش په سر باندې ماش یو فکس یو 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 ثابته شاید هلته لیکل شوي په مقرره کې، د ماش په سر باندې دعوه څوک نشي کولای د خپل د کار ځای سره. مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي، ته به وایي چې نه 10,000 غواړم، هغه به چې نه 5,000 در کوم، بیا به ته وایي چې نه 9,500 سوی، بیا به هغه چې نه 8,500، دغه سمې چنې به ورسره وایي. او دغه شی موږ ته ډېر متاسفانه کم معلومیږي. اکثره وخت چې موږ هلته ښه کوالیفاید کارونه کوو په کم معاشې کوو، علت یې دا ده چې دغه شی په موږ کې نهسه. اوس په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي؟ که نه موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو، خو دا دلته ډېر عامه ده. همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم، مثلا یو چا سره د میټینګ په نینیمې ختم د میټینګ د تنظیم کړی دی، په نینیمې باید ختم کړي، د هغه نه ورې خوا ته چې خبرې کوي کس مقابل پازابي یا بل ور د تا سره په دې اړه باندې اسانیز میټینګ نه کوي. نو دا ځینې مسایل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده. او نزاکتن مثلا که یو چا یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناسته جوړه کړي او تا راونه غواړي، دا معنی دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري. نو دغه شیانو باندې ځان خفه کول، ځان داسې احساسول چې ماته په کمه سترګه ګوري، په ټیټه سترګه ګوري، نه، متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپله د خپل ځان له درته وایم چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو. بیا چې پرې ورسره بلد شي، بیا ډېر سړی ورسره راحت وي، ډېر اسانه وي او مشکل بیا نه وي.
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بیرته وګرځېدی او پوهنتون ته لاړې، نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه وو، تاسو کتاب تالیف کو په دې برخه کې اوس چې لري اس کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړئ؟ حداقل چې تاسو هلته نه شئ تلی او هلته تدریس نه شئ کولی، په دې شکل سره کومک کولی شئ؟
بالکل، متاسفانه کدرته هم هو او نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري، آرام موضوع ته اړتیا لري، چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم. خو د کابل پوهنتون کې د ماسټري یو پروګرام ده د فزیک په څانګه کې، البته د هستهی فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټري په تیر جمهوریت کې پیل شوی و، هغه کې د تدریس همکاري هم کوم، د الکانو د تیزس مسالو کې هم همکاري کوم. نو هغه چاره اوس مخته بیا یم، که څه هم یو روپۍ معاش نه ور نه اخلم، خو دا کار ورسره کوم.
آنلاین یعنی تدریس کوي؟
او آنلاین متاسفانه د آنلاین مشکل په کابل کې دا ده چې انټرنیټ نه وي. زورته درسي مواد لګم، بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو، په دې پلانې ورځ باندې راسي، کوشش وکړئ چې ټول راسي، تاسو درسي موادو په اړه باندې آنلاین کېدای نه سي، د خپلې پوښتنې په ایمیل کې راته ولیکئ.
په دې سربېره فارغ وخت نور په چشې لګوي
ولا
د تفریح لپاره می منظور دی؟
بالکل، او پس خو مې لیکنه کوله، سرګرمي وراته په یو شی به لیکنه کوله. اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم، والیبال کوم ډیر او منډه ډیر و.
ډاکټر صاحب، تنها تاسو په جرمني کې ډیر وخت تیر کو، تجربه لري، هم تدریس کوي هم دلته درس ویلې دی، په دې وروستیو کلونو کې ډیر افغانان راغلل، خصوصا جرمني ته، په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي. هغوی په یو لالهان د حالت کې دي، ډېر یې نه پوهېږي چې څه وکړي. تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپل شخص پورې، چې دی څه غواړي. دلته چې راسې دوه انتخاب لري، پیسې ګټې که یو ابرومند ژوند ګټي. زه دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوي راغلي ماجر د پاره ګټل کیږي، هغه د اوږد مهال د پاره ګټ نه کوي. دا فتن به اوس پیسې وګټي، خو اوږد مهال د پاره کریر کې ګټ نه کوي. د ما خپل شخصي توصیه دا ده چې اول ل راځي تر ټولو د مخه ژبه زده کړي، ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه، چې ژبه نه یې زده، د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوي؟ بیا هم د کار پیدا کول ډیر دته اسانه کیږي، هم د درس ویل ډیر دته اسانه کیږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، کم لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، کم ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، او به خیر په ټولو افغانانو کې دلته راځي. ژبې زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي.